شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې یې نه منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې افغان لوبغاړو نیوزیلند ته 168 منډې هدف وټاکه. افغانستان په ټاکلو شلو ورنو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړې او تر هغه وروسته د ابراهیم صدران 46 منډې تیارې دودې او د عصمت الله عمر سی په 14 توپونو کې 22 چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورنو کې یوازې 22 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم دوه وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تل سولایتون کې د ورښتونو، سیلابونو، تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال لویدیځ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب له تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د بل اونۍ دوشنبه، د غبرګولې یا جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي. دغه محکمه تیر شپه په اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پورس د راتلونکې اونۍ یک شنبه پورس د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به د عرفه ورځ وي. دا اختر په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ پرون ویل چې وانګي به په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نور مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نژنی نوفګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دشتن بیا وسین شنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټکیدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی به په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي:
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شو.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
د چیلو کیفیت ډیر خراب دی، په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار مرسی کال وګوره، مرسی کال ساس ته پاتې کې خامخه دره.
ملګرو ملتو د اسرائیل پوځ د ماشومان په وړاندې د سرغړوونکو په فهرست کې شامل کړ. البته د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبې له جریانه مهم د خبرونه په ترڅ کې خبر. د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځنګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. ځینې شنن کې وای دا د دوه هېد درېم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونه ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا نیوکه کړې چې د دوه هې پر روانه غونډه کې د افغان شوزو د حقوقو موضوع لپاره غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکو په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي عدلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوه هېد درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکو درېمې دوهې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دی وی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمهیز ډلې په غونډه کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې درېمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په درېمه غونډه کې د شوزو د حضور کوم ترک ښکاري. هغه څه چې د شوزو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د بشری حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک خپل اندیشنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا اوتنبای وسره د دوهې د درېمې غونډې په باب خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سره چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوهې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغه کې لګډون کولو ډاډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوهې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ور باندې غور کوي. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نیوزیلند او افغانستان ترمن د کرکټ لوبه په نړیوال جام کې روانه ده. د شلو ورونو په دغه نړیوال جام کې د لوبه په ویسټ انډیز کې ده. د نیوزیلند دوهمه وکټ هم وغورځېده. نیوزیلند تر اوسه پورې 22 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. دواړه وکټې د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي اخیستې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان یو سلو 95 منډې وکړې او د افغانستان په لوبه کې د رحمان الله ګربز منډې د یادی دودی چې اتیا منډې وکړې. ابراهیم ستران 46 رنزونه جوړ کړل او عصمت الله عمرزی 22 منډې وکړې خو چټکې وکړې ځکه چې تر نیمایي پورې یعنی تر لسو ورونو پورې د لوبې رسیدو پر مهال د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچه 15.55 ته رسېده چې دا په شلو ورونو لوبه کې چټک رن ریټ نه دی. افغانستان په خپل دریم لوبه د جون پر 14 نیټه له پاپو نیو ګینی یا پی ان جی سره او څلورم هغه به د جون میاشتې پر 13 له ویسټ انډیز سره کوي. او همدغه ټیمونه بیا هم یادونه وکړم په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګروپ کې د افغانستان سره د نیوزیلند تر څنګ پاپیا نیو ګینی یوګاندا او ویسټ انډیز شامل دي. د افغانستان لپاره نننۍ لوبه خورا مهمه ده. که چیرته افغان لوبډله و توانیږي چې دا مسابقه وګټي نو د دې ډیر زیات چانس سره چې افغانستان د شلو ورونو د نړیوال جام دی لوبه دوم پړاو ته لار وکړي. اوس په ورشو کندهار ته د کرکټ پاړه وړاندې هم خبرونه کې نور معلومات ته سره شریکو. د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخو د موټر او موټر سایکل جوړون کې هم وای د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله ورته زیات شمیر وسایط راوصل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یو ورځنی چاري له خنداوزن سره مخ کړي او د وسایط د خرابتي علاوه کبل نس کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې ار مر سایکل وګوره مر سایکل ساسته په اوتې کې خامخه دره. اگر اگر زوای چې چیل خراب دی او مټران هم دغه سیم مستریان ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر نو د ازمشت وطنوال د تجارتان دغه دای سی ورغه و چې د ازمشت د کندهار چیل سره برابر کې چې خلک د مشکل او دغه سه وس حالات هم دای سی حالات یاري ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړي.
مانو محمد ظریف دی. پندران توار سے ارزان تیل راوړی موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسه سره کېبل کړي خدای غا د چیلو د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیلو پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي دا چیلو کیفیت وګوري شالت ارزان شي راوړی دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
منم سلیف الله دی. د دولت څخه مدا خواهش ته وروره چې دغه تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وکمو دا دغه خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. کمټ سیکلانو د زرنجانو د جنټرانو مستریما د زیات د چیلو د مال خراب چې دغه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي. ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې منګر چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنج را وړي خراب بلې ما خپل خرڅول د خراب کیاس مرب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم څکل اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا کراری گر سره کاش نه پشکی مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دی، دا خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدم نزی بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکه خو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر راوړو.
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو، خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند ته 128 منډه هدف ټاکلې ده. نیوزیلند تر اوسه پورې 30 منډه جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبغاړي فضل حق فاروقي سوځولې دي. نیوزیلند په 133 منډو کې وبخشي په ونیو ټوپونو کې 133 نور منډو ته ضرورت لري. اوس ته خبرونه په دې برخه کې بنړیواله مسله راخلو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ورستي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیل پوز د سرغړونکو یا متخلفانو په غل نړیوال فیرس کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکړل شوې ده. تاکل شوی ده چې په دغه نړیوال فهرست کې چې د ماشومان او وسلوال شخړې په باب یو راپور هم مل دی، را روانه جمعه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر نوویل چې د اتوم میاشتو جګړو پر مهال د ماشومان په ګډون په دغه ترانګ کې 16,111 کسان وژل شوي دي. بل لورته د وی تازه نظر پښتنې لمخې په جرمني کې له هرو 15 کسانو دوی د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پښتنې کې اخیستل شوې چې د یو ګالف په نوم د یو څیړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پښتنې لمخې په سلو کې 40 پښتل شوی کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت پیژني، خو 20% نورو مخالفت کړي او 30% نورو له سویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو ونیو کې ناروې، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګونې وپاروه. د جرمني سر ریاسم اولاف شولتس ویلي چې د حکومت لا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې دي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم پکې پام کې نیول شوی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د انتخاب لپاره کیږي. د نوی سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشری د پلانسو یو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینی تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې کڅوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دوری هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنځشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ور باندې ځنو بنسټونو انتقادونه وکړل او دای پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې پورستیو کې د زیات غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون پورستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د ویډلې یا اشخاصو د انصراف په پاړوي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویي استور پر دیشمه په ایران کې د څرخیل وته کې د نسکوریدو په پیشه کې مرسول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ پنړیوال جام کې د نیوزیلند دریم وکټ هم وغورسیده. دا وکټ هم فضل حق فاروقي واخیسته. د دریم ور روان د 2.3 ور لوبه کړې ده. تر دې د ما درې وکټ یې اخیستې دي، 15 منډې ور کړې دي او دا لوبه لا روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته 1.6 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان په شلو ورونو کې 1.95 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند 20 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. یعنی نیوزیلند په راتلونکو 2 توپونو کې 1.3 منډو ته ضرورت لري. نیوزیلند تر فشار لاندې دی ځکه د سر درې تکړه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په باکتریا، ویروس، پرازیت یا کیمیاوي موادو د لړلو خوراکي توکو د خوړلو له کبله خلکو ته تر 200 زیاتې ناروغۍ پیدا کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون د خوړو د نظافت نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر کې دا خبره کړې ده. د جون و م یاد خوړو د نظافت نړیوال ورځ هر کال د دې لپاره لمنځل کیږي چې خلک په دیاړه چې د خوړو لارې څنګه د اروغي ورته انتقالي شي په هواي تر لا سکړي. د شپږم کال دی چې د غوړس منځل کیشي او د ملګرو ملتونو په وینا هر کال 800 میلیونه وګړي په خوړو کې د 200 ډول میکروبونو لکبله ناروغي شي. ویټل نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکوډو د مختبی لپاره په کابل کې د نورستان فیشن پونو مرکز جوړ کړی دی. دوی وای د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتی شیانو، د خوراک تراک لوشو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زدکړې زمينه چمتو کړې ده. په وینا یې کار شروان دی او بهر میشت افغانان تر د نورستانیانو پلاسونو جوړ شوی شیان غواړي او دوی هم ورتلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخک لوخي او نور شیان لشته وسایل او امکانات په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیات واګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته ویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړي به اول وبدلي اول به تارتي جوړو بیا به دغه خپل قصب ګرځي دغه نه به تیکه جوړول دغه نه به هم د نر لباس جوړي دو هم د زنانه او همدارنګه د خپو د پاره به څرمنه نه د پوستي کی دو ورسنی د غوی د پوسته په نه به هغه جوړو هغه ته به زمونږ جبا کې پا جوړا ویل په ډیر رنگینو 2.5 کیلو غوړي به یو جوړه پا جوړې چې په خپو کېدل و دغه قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیره کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هر ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خصوص په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش خزي هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ دغه صنعتکاران چې دی په خو تقریبا اکثریت مشران دي غوی ډیره د کار جوګنه دي توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوه. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راته ویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخه لوخو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا وي چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته
د پارون اوسیدون کی مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما پیغام و لوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، سلی رحمي نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مراد لري، نه دی غریبو بیچاره مراد لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دیو په مابنځ کې څه نا څه بې اتفاقي شته، او بله مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړ پورو چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند تر دې دمه په شپږ اوورونو کې درې ورش منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. یعنی نیوزیلند په څلور اتیا توپونو کې 120 نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه له افغانستان وګټي. افغانستان نیوزیلند ته 160 منډې هدف ټاکلی دی. په ټاکلو 100 اوورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل، او د دې په ځواب کې د افغانستان بالرانو تر دې د مړې رښلو بکړې ده. د افغانستان د بالرانو هغه پیک هغه د سر لوبغاړی فضل حق فاروقی دی. په دې لوبه کې تر اوسه پورې په درې اوورونو کې 10 منډې ورکړې دي، درې لوبغاړي سوسه ولیدي. او درې سره وکټی د نیوزیلند چلوې د لیدې دادا فاروقی پلاس په دلی دي نوین الحق هم دو اورونه کړی دي اته منډې ور کړی دي دا هم شبالنګ دی کې وکټه نه داخسته نو تر دې وروسته به د افغانستان د سپین بالرانو نوبت وګورو چې هغه څنګه لوبه کوي څلو شپږ بجې او دیرش دقیقې دي لاند خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تلس ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 26 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کېږي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب لري ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د کرکټ لړګره د نیوزیلند بل لوبغاړی اوټ شو. د نیوزیلند کپتان ویلیامسن د راشد خان په توپ په لومړي توپ باندې وسوسید. له دې سره نیوزیلند په شپږ اشاریه یو اوور کې 30 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه د خبرګولي جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ د یک شنبه په ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده او یو ورځ مخکې تر هغې به د عرفې ورځ وي. دا اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوي او خلک له اقتصادي ستونزو کړي شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماو نینګ پرون وویل چې وانګي به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. د روسي په نشنی نوفو ګروپ سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سیشنبه کېږي. د بریکس په سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربی امارات شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې خوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې ویل کڅ څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره د لاسرسي نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپل چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پانتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدل لواج نه هلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونه ته لږ وخت ورکړي.
په وناست تبکه کې چاغې به چرګان مثلا تر ځای پورې ځان ورساوه. مثال په یو لسم سم کې عادت ول سم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وای چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلی ورمنونه ته بنغه خو په وبو باندې له هوس ولې کنه.
نا د هغو خوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي لکه ځینې زده کوونکو څخه
زما هیله دا د ټول افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي. یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمن اورتونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لښ بګم ټولګي څخه د پورت انجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې والی په آنلاین ډول د خزینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول انجونې جوړی مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي، چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېری چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی انجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان انجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو انجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت ونه کړم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک کې، دوی سمونیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي. او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم، یا مکتب ته لاړ شم، یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړی چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسی، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغه بیچارهګان مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې یا د دوه لسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر، په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې او ارمانونه چې دغه لس کاله دوه لس کاله یا دې بیچارهګانو تعلیم کړی دي، ځانونه ترې وزاره سوځي دي، طبعا هغه خو په اوبو باندې له وسول کنه، او بیا دې د سی په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومی نه چې دا به څه محل داستون زه کیږي. بس پر کور باندې کښېنسه، یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وي، یعنی که زه خپل مثال درکم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ کاسم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دی فارغ سو د پوهنتون څخه، د ده لپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولی پر وزیپو باندې دري بیا داغه د تعلیم سویه واه شتم نکتل کیږي نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو اوغي د انلاین زده کړو لپاره هم زړه نشکي خو زه داسې فکر کوم چې مایوسی خو نه ده سره په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي هر کم زده کړي چې که هغه په انلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي ځکه چې کیدای سي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په اسکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي او هلته دوی لارې عمومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي دا یې له ځان سره ظلم دی نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یو ښه لاره ده د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري نو صحیح دی ځینې کسان به تللی وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسیدونکي به تللي وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډیر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لوی ستونزه ده نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت پایا په افغانستان کې د وزنی دولت کوم خلک چې دی هغه په خپل خلکو رحم وکړي او شونځي ورته پرانیزي دا به تر ټولو ښه لار
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یو کورنۍ کې چې یو ښوونکی نه وي یو ډاکټر نه وي یو څارنواله نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کیږي څنګه یو ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته څنګه یو ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وي څارنوالې وي قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي په ټول دنیا کې وګورئ په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کیږي هلته وګورئ د ښځینو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي زه فکر کوم چې د ښځینو لپاره لکه څرنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي
انجینر همت
زیاتوال چې له دوه کلونو را په دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تیره بیا نجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصت دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټ او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه یې ترتیب کړو او څنګه موږ وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمیر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې یادوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلا هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره په ټیم کې نور استادان دي، هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنې اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکار دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول سره لاس او ګریوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځیو ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت یې څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه پوهېږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې د شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسو کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دا ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل دا سي ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي، خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل سي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب شو. هر یو په دې فکر کې چې ځانته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړي، دوی ته آنلاین درس پیل کړي؟ آیا له دې لارې کوم عاید تحصیل لري او که دا کار د دې لپاره کوي چې خپل ملت ته خدمت کړي؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې همدارنګ خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپل جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو ان شاء الله چې په دغه برخه کې به بیا هم موږ خپل هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو ان شاء الله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دورې وکړه چې موږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي چې په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به د تاسې آدرس پیدا کړي؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګډ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه شته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې موږ سره واتساپ کې لینک باندې یا د ټلګرام په لینک باندې له موږ سره دی وصل سي تر څو موږ دغه لړۍ کې دی ځان سره ملګری کړو.
واتساپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتساپ، ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتساپ ماشاءالله سي واتساپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړای دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوی دي. نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وسلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک وسره سره شمیره وسره سره او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کې په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې او خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله ده له ټولو افغان ځوانان څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځان نه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، لدیس دی ټوله ورځ بیکار ناست دي خپل ځان تر یو ځای پر رسولای سي. خو په خوا کې دوی دی پانتون دی خوانځي غوښتون کې دي. تاسو به حکم نظام ته تویل ولرای چې د ځوانانو په مخ د تنکې ځوانانو پر مخ نور خوانځي خلاص کی او پانتونونو دروازې پرانستي، په دې اکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتونو او د مکتبو دروازې افغان ځوانانو مخ پرانیزي، څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادیدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمیر ځوانان آنلاین زده کړو سره علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی شي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي. په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانیدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.